دوستانو په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادې رادیو په یوې بلې خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې مبارکه ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادې رادیوي مجله خبرو. خو مخکې له دې نه چې د ازادې رادیوي مجلې ته ورشو، په مکرې د دې سات خبرونه ته افغان چارواکي وایي چې درې امریکایي پوځي قراردادیان د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغان سرتیری په ډز وژل شوي او څلورم ټپي شوی دی. چارواکي وایي په لغمان کې د پرونیو خونړیو حملو د عاملانو د پیژندلو لپاره هڅې کوي او د بیلاروس ولسمشر روسیا او لویدیځ دواړو ته خبرداری ورکړی چې هیواد به یې وته هم سر ټیټ نه کړي. افغان چارواکي وایي چې درې امریکایي پوځي قراردادیان د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د یو افغان سرتیری په ډزو وژل شول او څلورم یې ټپي شو. د چارواکو له قوله ویل شوي چې دا قراردادیان د امریکا پوځ د افغانستان د هوایي ځواک د روسنې لپاره استخدام کړي وو. د افغانستان د هوایي ځواک یو مقام رویټرز خبري اژانس ته ویل چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم شوی او هلته بل څوک هم نه وو چې د حالت یې لیدلی وي. د مقام چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. همداراز ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیانو چارواکو پیښه تایید کړي خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي ځواکونو د تیر 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي عملیات پای ته ورسول او امنیتي مسؤلیتونه یې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل. بلخوا چارواکي وایي په لغمان کې د پرونیو خونړیو حملو د عاملانو د پیژندلو او نیول لپاره هڅې چټکې شوې دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې والي امنیتي قمندان او نور امنیتي چارواکو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو سپارښتنه کړې.
بیرنۍ امنیتي جلسه والي صاحب په مشرۍ باندې دایر شوله. والي صاحب ټول امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې امنیتي تدابیر خپل لا پسې جدي کړي او د پیښې د عاملینو په کشف کې او د هغې په نیولو کې هم خپل جدي اقدامات وکړي.
په لغمان کې پرون په دوو بریدونو کې 14 کسان چې ډېری ملکي وګړي وو وژل شول او درېو پولیسو په ګډون 14 نور ټپیان دي. ښاغلي ځواک ویل په وژل شو کې 12 ملکي وګړي او د امنیه قمندانۍ د جنایي مدیر په ګډون 4 نور پولیس دي. چارواکي وایي زیاته مرګ شوبله په لومړنۍ حمله کې د وژل شوو کسانو د جنازې پر مراسمو د دوهمې حملې پیښه رامنځته کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو ته نږدې شوه. په داسې حال کې چې ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د ګډون په مقصد نن استرالیا او نیوزیلند ته په سفر خوځيږي، کرکټ بورډ وایي د نوې مرتبې ترلاسه کولو سره افغانستان د غوراوي د اسانه پړاوونو له تیرولو وروسته د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون کولی شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وسط نړۍ له 12 غوره لوبډلو څخه شمیرل کیږي او د بشپړ غړیتوب لرونکي وادونو سره به له دې وروسته ډېر لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله څرګنده کړې چې افغان لوبغاړي به په نړیوال جام کې چې نږدې دوه اونۍ وروسته پیلېږي او افغانستان به خپله لومړنۍ لوبه له بنګلادیش سره کوي خو وسلیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اسلامي دولت لړل سره تړلو وسلوالو د مصر په سیناټا په وسمه کې د پرون ورځې د خونړیو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستې. د دې بریدونو په نتیجه کې شپږ ویش کسان ووژل شول چې ډېری مصري پوځیان وو. د انصار بیت المقدس وسلوالو ته چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې سره تړلې دي په منسوب د ټویټر په اکاونټ کې دا شوې چې دا بریدونه دوی طرح کړي او ترسره کړي دي. دا په دې وروستیو کې په مصر کې د حکومتي ځواکونو پر ضد تر ټولو خونړي بریدونه دي. د انصار بیت المقدس ډلې تیر کال د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره بیات وکړ. د اسلامي دولت وسلواله ډله د محل د عراق او سوریه په پراخو سیمو واک چلوي. چارواکي وایي د دې بریدونو په ترڅ کې د یوې پوځي اډې مخې ته موټری بمی چاودنه وشوه او د تالاشۍ له 12 څخه پر زیاتو پوستو د هوان بریدونه وشول. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا روسیا او لویدیز دواړو ته خبرداري ورکړې چې هیواد به یو ته هم سر ټیټ نکړي. لوکاشنکا چې پرون په مینسک کې په یو وساته کلنې خبري غونډه کې خبرې کولې، کرملین او لویدیز دواړو ته خبرداري ورکړ چې دی به په ګوندو نکړي. دا همدارس کرملین ته په یو سرګن پیغام کې ویل هیواد به هیڅکله د روسیې د خاورې جز نشي. لوکاشنکا ویل چې د بیلاروس پوځ باید پیاوړی شي. دی وای ک رختیا وایم سره لدی چې موږ جګړه نه غواړو او نه تیارې ورته نسو خو خدای مکړه کوم څه پیښ شي نه غواړم چې بیا به د مقابلې نه کولو په خاطر پر مالانه توای کوم کافی تجهیز شو او سرتیری متکړه شي هیڅوک بل موږ سره د جګړې کولو په فکر کې نه وي. دا بلاروس ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر روسیې د کریمیا د ټاپو د نیولو او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ په خاطر سخت انتقادونه کیږي. خو لوکاشنکو ویل د روسیې له فدراسیون سره د کریمیا د الحاق په خاطر مسکو باید ملامته ونه ګڼل شي ځکه د پوینا اوکراین د کریمیا د ساتنې لپاره هیڅ مبارزه ونه کړه. لوکاشنکا چې له تیرو یو ویشت کلونو راهیسې د بلاروس ولسمشر دی په ډاګه کړه چې د روانې نومبر میاشتې په انتخاباتو کې بیا هم ځان کاندید کړي او زیاته یې کړه چې یو برحاله ولسمشر به یوازې په هغه صورت کې ځان کاندید نه کړي چې یا لیونی وي او یا هم ناروغ. بلخوا د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن به په منسک کې د اوکراین روسي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان پر نوویل په دې غونډه کې به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په اړه بحث وشي. د اوکراین په ختیځ کې بلتون پالو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی. روسي رسنیو د بلاروس د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دیمتری میرونوچیک له قوله خبر ورکړی چې وای د غونډې ځای او دقیق وخت به وروسته معلوم شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د څو وروستیو ورځو نښتو او د بلتون پالو دا اعلان چې غواړي نورې سیمې لاندې کړي په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې کړې. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویلي چې په چې د دې خبرو نتیجه باید د دې هیواد په ختیځ کې په سمدستي اوربند تمام شي. دا تیر کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې 15,000 وسل کسان وژل شوي دي. لا ازادي راډیوونه خبرونه اوري. د امریکا د سنا د بانکي چارو کمیټې پر ایران د نو بندیزونو لایحه تصویب کړه. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په خاطر د لایحه د سنا د بانکي چارو د کمیټې لخوا پرون د رایو په اکثریت تصویب شو. ډیموکرات سناتور باب مننز وویل دا مساوبه به امریکا خپل روسي هدف ته چې د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې د ایران د قدرت مخنیوی دی تر یو حدا ورسوي. اټکل کېږي چې دا مساوبه به د رواني مارچ میاشتې تر وروستیو پورې شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته د رسیدو مهلت دی ښایي د سنا غونډې ته وړاندې شي. او اوکراینی پیلوټ نادیا ساوچینکو چې په روسیه کې اسیره شوې ده پرون د زندان روغتون ته ولېږدول شوه. دا نوموړي وکیل ایلیا نواکوف وایي چې د ساوچینکو صحي حالت په خرابېدو دی او ځکه د زندان یو اړوند روغتون ته بیول شوي. دا نوموړي په وینا میرمن ساوچینکو له تیرو وو اونیو راهیسې د نه خوړلو احتساب له کبله زیات وزن له لاسه ورکړی او روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. 33 کلنه نادیا ساوچینکو په تیر جون میاشت کې د اوکراین په قلمرو کې دننه د روس پلو بلتون پالو لخوا ونیول شو او بیا مسکو ته بوتلل شو. روسیې د اوکراین د پوځ د پیلوټه په ختیځ ښار لوهانسک کې د یاغي وسلوالو پر ضد د اوکراینی پوځ د عملیاتو پر مهال د دوو روسي خبریالانو په وژنه تورنه کړي. لویدیځ هیوادونه له روسیې غوښتنه کوي چې ساوچینکو خوشی کړي. دا وو خبرونه. خبرنامه له ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د ژمنې سره سم ازادي رادیوي مجله خبرو خو مخکې لاغې دا ریپورت راخلو. یو شمیر خزینه فعالانی او د حقوقي چارو سیړون کې غوښتنه کوي چې د خزو د ودی او پیاوړتیا لپاره باید خزو ته په کابینه کې خاصه پاملرنه وشي. دوی وایي چې د کاندید وزیرانو په بیا معرفي کولو کې خزې له پامه وغورځول شي دوی ته به کابینه او حکومت د بنلو وړ نه وي. په دې اړه د یوسف خان زدران راستولې ریپورت اورو. ورپسې ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کیږي.
د ولسی جرګې لخوا د دریو خزینه وزیرانو ردول د یو شمیر حقوقي څیړونکو او د خزو د فعالانو غبرګون او غوسه راپارولې ده. د خزو د حقوقو د مدافعان وایي کله چې حکومت ولسی جرګې ته بیا کاندید وزیران معرفي کوي باید د خزو ونډه جدي ونیسي لدې پرته به د خزو لغبرګون سره مخامخ شي. محبوبه سراج یوه له فعالو خزو څخه ده چې په حکومت کې د خزو پر سیاسي مشارکت ټینګار کوي. د پنجشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
مونږ دلته خپل حق وارو، غواړو چې کابینې ته نورې ښځې ورمعرفي شي، او مونږ که هر څنګه وي دا حق وارو. د یو متوازن حکومت لپاره لازمي ده چې ښځې باید په کابینه، معینتونو، ریاستونو او سفارتونو کې موجود وي.
ښځینه فعالانې او حقوق پوهان وایي د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې 38% ښځو برخه اخیستې وه، او که حکومت په کابینه کې د دوی ونډې ته پام ونه کړي پر ښځو به ناوړه اغېزې وکړي. د ښځو د چارو فعالانې وایي د فیصدۍ له مخې باید دوی ته 9 وزارتونه ورکړل شوي وای، خو د هیواد ناسم حالت ته په کتو کم تر کمه باید د کابینې 4 وزارتونه دوی ته ځانګړي شي. حکومت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې 25 کاندید وزیران ولسي جرګې ته ورمعرفي کړل چې په دې ډله کې درې ښځې هم شاملې وې. له دې جملې دوه د رایې اخیستلو څخه مخکې د ولسي جرګې لخوا له لسته وویستل شوې، او د لوړو زده کړو وزارت ته کاندیدې خاطرې افغان بیا ونه شو کړی چې ولسي جرګې څخه د تایید رایه واخلي. ښځینه فعالانې ټینګار کوي چې که د ښځو د پراخ سیاسي مشارکت په هکله د دوی غوښتنې ونه منل شي، مدني حرکتونه به پیل کړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست ویان نظیف الله سلارزی وایي حکومت ښځو ته په کابینه او نورو ادارو کې د ونډې ورکولو په ژمنه ولاړ دی.
په دې اړه تر اوسه وروستی تصمیم نه دی نیول شوی. ولې د نوي افغان حکومت اراده دا ده چې افغان ښځو ته فعاله ونډه ورکړل شي. دا ونډه به نه یوازې په وزارتونو کې وي، بلکې په ولایتونو او سفارتخانو کې هم ورته پام کیږي.
ښځې په داسې حال کې په نوي حکومت کې د پراخ ګډون غوښتنه کوي چې د کمپاینونو په وخت کې د حکومت دواړو مشرانو له هغوی سره د پراخ سیاسي مشارکت ژمنه کړې وه. له دې وړاندې د جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې دریو ښځو د وزارتونو مشري کوله، خو نوي حکومت د کار په لومړیو ورځو کې په کابینه کې د ښځو د پراخ ګډون تر څنګ وویل چې د سترې محکمې په رهبري پلاوي کې به هم د ښځو ونډه په پام کې نیسي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومان یم د اونۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې چیرن پو محمد عارف غروال د شفاهي ادب په یو واړه ژانر خبرې کوي.
تور ببرن سکور ده زه په بام ولاړه یم.
د غځوان مرکا اوری چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو هڅې کوي.
دوه کتابتونونه چې جوړ شوي دي، یو په کندهار کې او په هلمند کې. درېیم کتابتون به ډېر ژر
درې لنډ حکایتونه او نور مطالب هم شته. په پیل کې نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو چارو مئینې سیمین حسنزاده د تیرې دوشنبه په ورځ په جاکرتا کې د اندونیزیا د فرهنګ او پوهنې وزارت له مرستیال ډاکټر مری جان سره وکتل، او د افغانستان او اندونیزیا د ګډ کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. ښاغلی مری جان د فرهنګي مناسباتو د ودې په خاطر د کارپوهانو، خبریالانو او هنرمندانو د تګ راتګ او لنډمهالو او اوږدمهالو تحصیلي بورسونو په برخه کې د اندونیزیا د فرهنګ او پوهنې وزارت تیاری وشود. روسیا غواړي د باختر گنجینی آثار نندارتون په مسکو کې جوړ کړي. د خبره تیره دوشنبه په کابل کې د روسیې سفیر د اطلاعات او کلتور وزارت له سرپرست سید مصدق خلیلی سره وکړه. د باختر گنجینی آثار تر اوسه په لسو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل سوي دي. په پام کې ده په همدې هدف روسی پلاوی په لنډ وخت کې د قرارداد د لاسلیک لپاره کابل ته راسي.
په ننګرهار کې د فخر افغان خان عبدالغفار خان د وفات او وستم تلین ولمانځل شو. زموږ همکار شاه محمود شینواری له ننګرهار دا رپورټ راستولی دی.
فخر انسانیت، بابا یمن، حضرت بچا خان،
دا له جذبې ډک شعارونه د سه شمې په مازیګر په جلال آباد کې د عدم تشدد د فلسفې سالار خان عبدالغفار خان په مزار د هغه د ویشتم تلین په مناسبت ویل کېده چې د ننګرهار د ولایتي چارواکو سربیره ورته له کوزې پښتونخوا څخه هم د بیګم ولی خان په مشرۍ د نېشنل پارټي ولی خان ډلې یو پلاوی هم راغلی و. د ننګرهار ولایت مرستیال له کوزې پښتونخوا څخه راغلی پلاوی ته خراغلاست وایه، او زیاته یې کړه چې پاچا خان د ټولو افغانانو مشر و، ځکه هغه د افغانستان په ګوډ ګوډ ګرځېدلی او خلک یې یووالي، سولې او تعلیم ته هڅول.
د عدم تشدد لپاره، د پښتنو د بیدارۍ لپاره، د
د پښتنو د ملي یووالي او انسجام دپاره، د عامه پوهاوي دپاره، د پښتنو ته د تعلیم د زمینو د برابرولو د خاطر باندې ډېرې د زړه خلاصه هلې ځلې کړې دي. د افغانستان دلته کوڅه په کوڅه، کلي په کلي او مالت په مالت ګرځېدلی دی. ډېر د پښتنو بېلې بېلې حجرې ته تللی دی او د پښتنو د بیدارۍ دپاره او د پښتنو د خیر او صلاح بهبود دپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. د ټولو په زړونو کې پاچا خان ځای لري.
په کوزی پښتونخوا کې د نېشنل ګوند ولی خان د ډلې معاون اورنګزیب کاسی په دې منځغونډه کې وویل چې په جلال آباد کې د پاچا خان د تلین منځلو څخه یې موخه د هغه د نیمګړو ارمانونو پوره کول دي چې لر او بر پښتانه باید سره په یو ټغر راټول شي.
چې مور بیبي چې نن د پاچا خان او د رهبر تحریک ولی خان د قافلې سالار اعلی ده، ټول افغانانو ته او کوز ټول پښتنو ته دا باور ورکول دي، دا یقین ورکول دي چې دا باچا خان هغه مرام چې باچا خان د غازی امان الله خان سره شروع کړی وو او تر ننه پورې دا کار نیمګړی پاتې، دا به موږ سرته رسوو او موږ په دا لاره روان خلک یو. د باچا خان هدفونه اجمل خټک محترم مشر په یو شعر کې راغونډ کړی دی، که کوټه ده که پېښور دی زما کور دی، که کابل دی که کندهار دی زما ورور دی، هر غاصب چې په دې کې خنډه چول غواړي که د لړ دی که د بر دی مخې تور دی.
له کوزي پښتونخوا څخه د راغلي پلاوي مشر او د پاچا خان انګور بیګم نسیم ولی وویل پاچا خان په ژوندیني وصیت کړی و چې هغه په ننګرهار کې خاورو ته وسپاري. نوموړي وویل چې له دې وصیت څخه د پاچا خان هدف دا و چې دا ځای باید د لر او بر پښتنو د راټولېدو مرکز جوړ شي او د هغه د دې مرام د پوره کولو په خاطر نن د پاچا خان د لارې پیروان له ځان سره ملګري کړي او ننګرهار ته یې راوسته.
دا احساس نشي چې زما کلیزه ده، زما تلید نه برسیبه ده او نن مالا د لر افغانانو له طرفه سوکرانه ده. نن مې ویله دا بچي روستې دي چې دا کوم بچي هغه پورې نږدې دي، دا هغه د لارې ملګري وو او د لارې ملګري دي، دا بچی ما راوستی دی او دا ورته ویم چې بچیانو وګوره دې قبر، وګوره دې قبر ته، دا هر سړی انجام عمدا خوري دی، خو دا هغه افکار او دا هغه کردار دا چې دی دا تر قیامت پورې نه خلاص.
له کوزي پښتونخوا څخه راغلو میلمنو د ننګرهار ولایتي چارواکو او په دې ولایت کې میشتو فرهنګیانو په وروستۍ برخه کې د پاچا خان په مزار د ګلونو ګېډې وغوړولې او د هغه روح ته د دعا لاسونه پورته کړل. د عدم تشدد فلسفې سالار خان عبدالغفار خان د ملک بهرام خان زوی په قوم محمدزی په 1990 زیږدیز کال کې د پښتونخوا د هشنغر د اتمنزو په کلی کې زیږیدلی و او په کال 1983 زیږدیز کال کې د 90 کلونو په عمر په پېښور کې وفات شو چې د هغه د وصیت سره سم شاوخوا 20 کاله وړاندې مړی له پېښور جلال آباد ته راوړل شو او د ننګرهار د استیناف محکمې تر څنګ په خپل باغ کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د بزکشۍ د لوبې د پیل په باره کې یو روایت دا دی، کله چې د مقدونی سکندر لښکر او افغانستان لاندې کړ نو د دې ځای خلکو به د خرپ او ترپ جګړه ورسره کوله. د شپې په مخه به یې په آسونو سپاره جنګیالي اډو ته راوختل او په خوب د پوځیان به یې ژوندي له ځانه سره وړل. وروسته بیا دا جګړه ایز تاکتیک د ورزش په بڼه دود شو. دا لوبه د افغانستان په مختلفو سیمو کې ترسره کیږي خو په شمال کې مینوال ډیر دي. زموږ همکار اجمل آریان لکندوز دا رپورټ راستولای دی، دا اوریدلو بلنه درکوم.
په کندوز ولایت کې د بسکشۍ مینوال ډیر زیات شوی دی. د کندوز ولایت د بسکشۍ د فدراسیون چارواکي وایي چې د بسکشۍ لوبه عموما د خزان او پسرلی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا ښه سړه وي پیل کیږي. د دې لوبې د جوړېدو ځایونه د هیواد شمال او شمال ختیځ برخې دي، د مزار شریف، سریپل، سمنګان، بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، فاریاب او جوزجانو په ولایتونو کې ترسره کیږي. د کندوز ولایت د بسکشۍ د فدراسیون فنی امیر قیم خان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بسکشۍ ترسره کولو لپاره لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمریناتو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي.
امروز مسابقات بسکشی ما را میبینیم به مناسبت صلح که در افغانستان امشال آمدنی میه راندازی شده و البته این مسابقات تحت
موگ دی بسکشی دغه لوبه دی صلح او ثبات په هدف پیل کړي څو د دی ولایت د خلکو ترمنس ورورولي او صلح لا هم ټینګ شي. البته دغه لوبه په دی ولایت کې د بسکشی فدراسیون او د دی ولایت سپینګیرو تر نظر لاندې تر سره کیږي. همدارنګ موږ غواړو په دې مسابقه کې تکړه چاپانداز په ګوته کړو، ځکه په راتلونکو څو ورځو کې موږ له بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان او مزار شریف ولایتونو سره په همدې میدان کې د بسکشۍ مسابقه لرو او باید چې د خپل ولایت لپاره یو ډیر قوي ټیم جوړ کړو څو مسابقه وګټو. نوموړی وایي چې د بسکشۍ آسونه په بیلابیلو نومونو یادیږي، لکه سمن، ګل بادام، کومیت، مشکی، ترق، جیران، قطغنی او ترکمنی چې دا آسونه ډیر مشهور دي. د بسکشۍ آسونه خورا ګران دي چې یوې تقریبا 3 لک افغانۍ، 15 لک افغانۍ، 10 لک افغانۍ او 40 لک افغانیو پورې قیمت لري. د بسکشۍ د فدراسیون دغه چارواکی وایي چې د بسکشۍ په میدان کې د حلال دایره د پام وړ ځای دی، ځکه د خوشي د پورته کولو ځای په همدې دایره کې وي او په آسونو سپاره چاپ اندازان د هغه په شاوخوا راټولیږي او د میدان د مشر په لارښوونه د خوشي د پورته کولو لپاره هلې ځلې کوي.
تقریبا ما در حدود 25 پهلوان داریم که شامل مسابقه است، که از 25 پهلوان 12 پهلوان شامل مسابقه
می تقریبا موږ د بسکشی 25 پهلوانان لرو چې دوی د محل په مسابقه کې دي. د 25 پهلوانانو څخه 12 تنه مسابقه ته ننوځي او پاتې شمیر منتظر وي کله چې ضرورت شي بیا دوی هم میدان ته داخل کیږي. د کندز ښار دورې سرته کوملته چې د بسکشۍ لوبې تر سره کیږي لوی میدان دی. د بسکشۍ د لیدو په هدف د دې ولایت ولسوالیو او همدارنګه له تخار او بغلان څخه خلک راځي. په همدې حال کې خوشحال خان کاکړ چې په خپله د بسکشۍ آسونه لري له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې بسکشۍ د دوی د کلتور یوه برخه ده او باید چې هر افغان خپل کلتور او نوی رواجونه وساتي، همدارنګه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي.
څلور آسونه لرمه او دا یو آس مې سوینې ده، اوس میدان کې ده، دا زوی چپانداز باندې سپور ده. بسکشی ډیر او شاید وخت سے بسکشی تا منگا نیسو، بس هر خان هر منطقه نه خلق ترازی دا دیو سول دیو اتفاق آغی کی او دا بسکشی دا منگا نیکو پلارونا پاتی دا میراز او دا غاز سیمین دا زوی چپانداز و بان سکور دا دا غلس لکه روپی می دا آخیسته دا دو کالا کیگی سی آخیسته می دا او یا بلاس می دا شپک لکه می آخیسته دا.
د بسکشۍ د لوبې وسیله یو خوسی یا هم ښه غټه وزه وي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته هغه د 24 ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او بیا وروسته ورڅخه په بسکشۍ کې ګټه اخیستل کیږي.
متی اولا ویسا لچو کلونو رئیسی پا افغانستان که دا بند و خوانزیو دا بیرت پرانستلو آچی کوی. خغلی ویسا وایی چه تروسه دا سیم دا مشرانو پمرسته 4 بند خوانزی بیرت پرانستی دی. پام دی بارا که می مرکا ورسره کرده. خغلی ویسا وایی
زو سم پا هین که ماسیلی میو کارم لاده در زدکلو پاتا دا یو پلانم لرم سی ماستری مالتا پا هین که وکرم کلا چی رخصتی رازم بیا دلتا دا پوهین دا پیورتیا لپار یا دا بند شونزی دا بیرت خلاصون لپار دی لپار کار کولا ایتون و لسوالی یو کلیوال سیمه تا سپرون لرم مالتا دا خلقو سرگورم و سم سی راغلی هم تقریبا یو میاش رخصتی میو نینگرار ولایت لغمان ولایت لوگر ولایت هلمند کندار د ولایتونو ته ولاړم، هلته ولسوالیو ته ولاړم، د خلکو سره مې جلسې وکړې، د خلکو سره وغږېدم، د ښوونځي وضعیت مې وکتلې او په څنګ کې مې د غریبو ماشومان سره د کرتاسې په برخه کې مرسته وکړه او کندهار ولایت بولدک ولسوالۍ کې مې کتابتون جوړ کړ د خلکو د استفادې لپاره. بیا هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ته ولاړم، هلته مې د خلکو لپاره کتابتون جوړ کړ چې خلک له هغه څخه استفاده کوي. نو پر دغه کارو باندې اوس هم لګیا یو کومه رخصتی چې موږ ټول په دغه کې تیرو د دوستانو سره چې کار وسی او بند شونځي بیرته خلاصي
کورو مدن دغه کارونه څومره چې زه خبر یم تاسو تقریبا درې څلور کال کې چې شروع کړی دي او تر ډیره وخت چې زما حال ده نو تاسو په اواز سر لګیاوي څنګه مو کړو بل اخر ټولنه مو جوړه کړه نام کړه جوړه په خو چې کارونه مو تر یو ولایت پورې محدود کارونه مو پرخصوي دي نه دي پرخصوي نیازی صاحب یو وخت کې یوازې کار انفرادي کوي زه ورور میو مګر اوس د ټولنې د کلم لار په نوم ټولنې لرو رسمیت لرو د وزارت سره رجستر ده چې دا غټ ټولنې لخوا څخه کار کو د افغانستان په ټول ولایتونو کې دوستان لرو او په دغه وختونو کې چې مو کم کارونه کړی دی څوار لس بند شونځي بیرته زموږ په زیار کوشش سره ده مپخوان ماشمان پر مخ بیرته خلاص وی دي تر درسا او شپږه اتیا کسان متیر کال رحمان بابا خوشال خان لیسې د کندهار شیخ زید روزنتون ابلت کرزی روزنتون یو شمیر مدرسو ته د هغه ولسوالۍ دغه ولایتونو څخه راوستلی دي چې هلته شونځي بند وو چې په دې کې هلمند روزګان زابل غزنی او کندهار ټول ولایتونه شامل دي او کار مو جوازي پر دې نه کوي چې یوازې په کندهار ولایت کې اوسې دي په پکتیا ولایت کې اوسې موږ تر ډیره پر د افغانستان په ټول ولایتونو کې کار کوو خو کار په ولایتونو کې چې هلته شونځي بند دي جنگ دي شونځي برخه په هلمند روزګان زابل کندهار غزنی پره پکتیکا هرات او بدخشان ولایتونو کې باندې نورستان په ځینو سیمو کې باندې همج ډیر کار پر هغه سیمو کې چې هلته شونځي زیات باندې هلته نامنی ده تر اوسه پورې لام جګړه روانه ده بل ملکارون څخه دا و چې تر اوسه مې د زرګونو ماشومان سره د کرتاسي مرسته کړې ده د کالوي مرسته مې کړې ده نغدي مرسته مې په یو شمیر په ننګرهار او کندهار په یتیمانو پر روزنتون کې نغدي مرسته کړې ده د ماشومان سره چې سرپرست نه لري یتیمان دي د دې په څنګ کې مو دا ما په حویل لپاره ډیری جلسې کړې دي خلک میډیا ته څول چې د شونځي ساتنن ته د خپل وکی هغه څوک چې د شونځي پر سر باندې پیسې باسي یا فسادي دا غوي مخه دی ونسی په کوم سیمه کې چې جنونو ته تعلیم اجازه نه ورکول کیږي جنونو ته تعلیم اجازه ورکې تر پونتونه پوري په کوم سیمه کې چې څوک شونځي غواړي مدرسه غواړي هر څوک چې مدرسه غواړي هغه ته باید مدرسه جوړ شي مدرسې غوښتنو کې څوک شونځي غواړي هغه ته شونځي جوړ شي بل مله مهم کارون څخه دا و چې سش کال مو د کانکورد امادګۍ لپاره کورسونه درلود په 15 ولایتونو کې ورشته مې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې جوړ کوو بیا وخت ډیر کم او لاسرسي مې نه درلودې نو په 15 ولایتونو کې مې کورسونه درلودل هغه ځوانان چې په ولسوالۍ کې ډیر وخت کانکور د امادګۍ څخه به برخه پاتې وي هغه څو ورته رسیدلې نه وي مهم کتاب ورته رسیدلې نه وي دی په کانکور کې نتیجه لاسن نه راوړي نو پر دې باندې مو کار کوي په 15 ولایتونو کې مې د خوند لپاره هم د نارینه لپاره دوه کورسونه په ولسوالۍ کې جوړ کړیو تر څو پر اتلین کانکور کې دې ښه استفاده وکړي او ښه نتیجه لاسن راوړي چې تر اوسه پورې هم په ځینو ولایتونو کې کورسونه روان دي په ځینو ولایتونو کې امتحان اخیستل شوی دی کورسونه باندې سو نو پر دغه باندې مو تر اوسه پورې هغه لاس راوړنې دي چې کارم پر کړی دی او کتابتونونه دوه کتابتونونه چې جوړ شوی دی په کندهار کې او په هلمند کې دریم کتابتون به ډیر ژر په روزګان ولایت کې او څلورم په زابل ولایت کې پنځم په لوګر ولایت کې داسې به د نور ولایتونو تم غزو خو لمړی موږ لا ولایتونو را پیلو چې هلته جنگ شوی دی هلته ډیر شونځي باندې او کتابتونونه موږ په ولسوالی کې جوړو ډیر کار مش په ولسوالی کې کوو تر څو چې ولسوالی ته هغه لیرو پروتو کلیوالو سیمه ته څنګه رسیدل دولت ټول عمر په مرکز باندې کار کوي هلته چې جګړه روانه ده یا شونځي باندې په زرګونو ماشومان وسند زکړو به برخې دی هغه ته هیڅ توجه نه دوی موږ ډیر کار پر دی خو اصلا موږ هدف دی چې بن شونځي بیرته خلاص په 500 تر اوسه پورې پسون د څوار لاسو شونځي ادونه وکړه چې بیرته خلاص وي دي د حکومت ولایتونو کې
په مختلف ولایتونو کې غزنی پره بادغیس هلمند روزګان زابل کندهار په دې ولایتونو کې بیرته خلاصې دي ټول نمونه راسرسته او هغه ثبوتونه راسرسته چې موږ په زیار کوشش سره خلاصې دي خلاص موږ په زیار کوشش سره ځکه موږ دا ژغ راپورته کړی دولت ملي ته مجبور کړی او تاسو باید بیرته شونځي خلاص کی
تاسو په څه ترتیب دا کار وکړي دا خو په خپل د معرف وزارت مکلفیتونه نه د سیوغي باید دا کار وکړي تاسو څنګه صرف رالی معرف وزارت ته شکایت وکړي چې دلته خونځي بند کم د سیمې خلک ورته راوستل د سیمې له خلکو سره وغږېدی د خوندي چې میاد کړل دا څنګه بیرته خلاص
نیازی صاحب موږ د ولسی خلکو سره وغږېدو خپل سیمه ته ځتللای ځینې ولایتونه ته من دوستانه ستولې د ټولنې همکاران او هغه ولایتونه ته کندهار هلمند روزګان زابل غزنی وردګ ولایتونه د ولایتونو ته خپل ځتللای هغه له خلکو سره وغږېدم چې شونځي لاملونه څو ول شونځي باندې خلک میډیا ته وڅول چې تاسو باید شکایت وکړي وزارت ته مکلف کی مجبور کی چې بیرته شونځي خلاص کی نو بیا د ولس موږ ګډم کاری ولا چې هغه دولت دې ته مجبور کی وزارت معرف ته شونځي خلاص کی وزارت معرف ته شونځي خلاص کړ هغه کوم مهم څه چې یو استادانو ماشونه یا کتاب وقورت وزارت معرف استولې دي او موږ مطمئن نه یو چې نو شونځي به خلاص یې جو سم موږ له خلکو سره خبر روان دي موږ وایتي ولس موږ او دولت په ګډه سره همکاري سره بیرته د ښوونځي د پرانیستلو لپاره کار وکړو، مګر دولت هغه څه چې موږ ځینې غوښتل یا چې دوی کمه شمېره ښیي چې ښوونځي دومره کمې بندې دي هغه نه کوي. دولت په دې کې غفلت کړی دی، خصوصا وزارت معارف او تیر دولت. تر اوسه پورې هم په سوونو ښوونځي په دې ولایتونو نو ولایتونو کې بند دي، ماشومان په سوونو د زده کړو څخه بې برخې دي. خو موږ وایو چې موږ او ولس به نور دې ته جوړوو او دې ته به هڅوو چې د ښوونځي ساتنه خپله وکړي او خپله د ښوونځي غوښتنه وکړي، نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، مدرسې غواړي، دیني زده کړې غواړي. هغه څوک چې دوی ښوونځي ورانوي یا فساد جوړوي یا د ښوونځي په نوم پیسې بس یا د تعمیر په نوم پیسې دغه مخه باید خپله ولس ونسي.
تاسو چې په څو ولایتونو کې ښوونځي چې تړلي و خلک مو واڅول چې راسي او د هغو په بیرته خلاصولو کې دولت ته رسي او دولت ته خلاص کړي، څه فکر کوئ عوامل څه دي ډېر چې ښوونځي تړل شوي وو؟
نیازی صاحب، لیرې پرتې ولسوالۍ دي، ناامني ده، مثلا فساد دی او یو شمېر استخباراتي کړۍ دي، منفي تبلیغات دي، غربت دی. مګر تر ټولو ستر لامل څه دی؟ هغه فساد دی، ناامني ده. مګر موږ وایي که چیرې ناامني وي بیا موږ څنګه زموږ د ټولنې همکاران زه خپله ولې هغه سیمو ته ولاړم؟ یعنی اوس ناامني نشته که